شد محترم فوزیه کوفی عضو ولسی جگه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای صدیق پتمن. شما در قسمت دوم نق جوابتان استفاده میکنید. حال وقت خبر است، خبر را از آقای صفی الله استانگزی میشنویم.
السلام علیکم. در خبرونو سر ټکی، افغان حکومت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپلې قمندې لاندې وکاروي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یوه اړینه پدیده بولي او وایي چې حکومت باید د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان حکومت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپلې قمندې لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل حکومت په قانوني ډول د پاڅون کوونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د یو منظمې طرې او برنامې له مخې دا کار نه کوو، ولې هغه څوک چې راپورته کېږي د هغوی استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته یې ځان رسوو، او هغه څه چې امکانات چې د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
ښاغلی مینپال دا هم وویل ټولو پاڅون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کېږي څو د هیواد ساتنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یوه اړینه پدیده بولي او وایي چې باید د راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله ناقد نن د یاد شورا د موجودیت د اعلان پر مهال وویل افغان حکومت باید د سولې د راتلو لپاره کورني او بهرني اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې د راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې اړینې بولي چې له وسلوالو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکې خبرې له ډېره وخته راهیسې ځنډېدلې او د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د امنیت قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلتیپه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د دې خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د کندوز امنیت قماندان همداراز وویل د وسلوال طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل انتحاري حمله وکړي، د انتحاري واسکټ په چاودلو سره خپل اته نور ملګري هم وژلي او دوه یې ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر ده چې په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د چړو په گزارونو وژل شوي دي. د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې د یوې کورنۍ د شپږو غړیو جسدونه چې پکې درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي دغه روغتون ته انتقال شوي دي. د ښاغلي فیض په خبره د عدلي طب څېړنو وښوده چې دا کسان ښایي تېره ورځ ماسپښین مهال وژل شوي وي. بل لور ته د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ناموسي عواملو له امله د دهدادي ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د چړو په واسطه وجل شوی دی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه. احمد شیبر وای.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې د ملي اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپله وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي نه دي خو مهم دي.
برجام امروز فرصت بزرگ برای ملت ما در زمینه
برجام یا پراخ گډ اقدام زموږ د ملت لپاره سر فرصت د ټکنالوژي د جس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، لنړی سره د راشه درشه په برخه کې او د پانګونې د جس په برخه کې د هیواد دننه رامنځته کړي دي. د روحانی دا خبرې د ایران سختدري زو ته یو جواب دی چې وای د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلې ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لرې کړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتون کې چارمنستان یې ملاتړ کوي ملامته کړې دي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 119 ځله اوربند مات کړی دی. بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 15مه وروسته تر هغه اوربند وشو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. دا جګړې په څو لسیزو کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړۍ وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه یو نیم زر کرل شوي ماینونه ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخارووا پرون په دې اړه یوې خبرې غونډې ته په ماسکو کې وویل.
В развитии очевидного успеха, связанного с освобождением 20
по Пальмираке до марш по Вишнама до Царган Бариалиту по имтидад Русия Варлама хада майнуну до Исцелу Хаси Пайл Криди, че паде трески тар явним зардер майнуна хунца шевиди. د روسیې دفاع وزارت په روسیو کې ویلي دي چې د دوی ماین پاکوونکو په سوریه کې تر یو سلواتیا جریبه ډېره مځکه له ماینونو پاکه کړې ده. پاپ فرانسیس به د یونان لسبوس ټاپو ته د اپریل په 14مه ورشي. د دې سفر اعلان نن واتیکان وکړ. د دې یوه ورځني سفر په ترڅ کې به پاپ له کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړي او د اروپایي کډوالو په لومړۍ کرښه کې به د پناه غوښتونکو کړکۍ چې د خلکو پام واړوي. له تېر کال راهیسې د افغانستان، سوریه او عراق په لکونو پناه غوښتونکو د یونان په اژه ټاپو کې اړولي دي، خو د اروپایي ټولنې او ترکیې د نوي تړون له مخې یونان بیرته ترکیې ته د دغو کډوالو استول پیل کړی دي. پاپ فرانسیس بیا بیا له کډوالو څخه ملاتړ کړی دی او له رومن کاتولیک کلیسا او اروپا څخه یې غوښتي دي چې د کډوالو کورنیو ته ځای ورکړي. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل، یوه یې شپږ کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د یوې میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم الاشراوي نومېده، 25 کلن و او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځان وژونکی برید کړی و او همداراز پر د شک کې شي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 113 تنه پکې وژل شوي وو، د ځان وژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسوو نوی انتخاب شوی ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړي. د فبروري په 16مه د کاسوو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. د پخوا د کاسوو د بهرنیو چارو وزیر و، د کاسوو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر و او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په نه موجودیت کې دی د هیواد ولسمشر و. اپوزیسون هڅې وکړې چې دی له واکه لرې کړي. تر یوې میاشتې ډېر وخت وشو چې په کاسوو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسوو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډېر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونتینګرو سره سرحد په نښه شي. کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړو.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خپرونې د بحث موضوع ده د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د مبارزې ستراتیژي. په دې خپرونه کې موږ سره مېلمانه دي محترم صدیق پتمن صاحب د افغانستان د روانو چارو کارپو او د غراس د ولسي جرګې غړي موږ سره فوزیه کوفي صاحب و چې هغه اوس نشته. فکر کوم په دې برخه کې د خپرونه کې به موږ سره د ولسي جرګې غړی محترم حمیدزا لالی صاحب وي او د غراس د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي صاحب هم هڅه وکړو چې تلیفون لارې راوخلو پر موضوع موږ سره خبرې وکړي. د اوریدونکو پوښتنې هم وشولې پتمن صاحب، او یو مسئله چې ما له میرمن کوفي صاحب سره هم مطرح کړله هغه دا و چې کچیر ته توجه زیاته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وشي، نو څه ضرورت ده چې بیا دغه سی ولسی پاسونونه او د خلکو د وسلوال ملاتړ لپاره مثلا کوششونه وسی؟
زه مراد صاحب یو پیشنهاد لرم په دې بحث کې که دا یو موضوع ورګډه شي یو کافي وخت لرو یو ساعت لپاره. تاسې فقط په نظامي ستراتیژي باندې یو بحث شروع کړی دی، بهتره به دا وه چې نظامی ستراتیژي د سولې د مسالې سره په توازن کې راغلی وی. په هر صورت ځکه چې د مسلو د حل لپاره یوازینۍ لار همدا نه ده چې حکومت په نظامی ستراتیژي باندې کار وکړي. که حکومت په صادقانه ډول د سولې په پروګرامونو باندې کار کړی وی، زه فکر کوم دغه پیسې چې اوس موږ 5 میلیارده د کال په جنگ کې مصرفو دا به د افغانستان په آبادۍ کې مصرفول به په هر صورت تیرو تجربو خودلی دا او اوس هم کوم تجارب چې روان دي که په سړه سینې سړی په هغې باندې بحث وکړي او د خپل ولس نه خبر وي یو خدای وي چې سړی په خپل دفتر کې ناست وي او په امنیتي راپورونو باندې خپل تحلیل تنظیموي او بیا امنیتي راپورونه تحلیلوي او بیا د هغې د مخې مسایلو ته ځواب وایي دا بېل اړخ موضوع دی او یو هغه وي چې عملا زموږ ولس په څه حالت کې دی همدغه اوس په ولس تاسو ولیدل په شرق د افغانستان په شرق کې په ننګرهار کې په خلکو باندې څه حال تیر شو هلته هم پاڅون کوونکي موجود وو هم پولیس موجود وو هم حکومت موجود وو او تاسو ولیدل چې څه ونه شول د بشریت تاریخ په هغې باندې شرمېږي چې په هغې خلکو باندې څه ظلم او ناروا وشوه همدغه رنګه تاسو په بدخشان کې اوس حالت ګوري چې هلته هم نظامي پاڅون ملکي پاڅون کوونکي شته هم اردو شته هم پولیس شته دغسې یو مختلط شکل د دفاع دغسې مثال موږ نه لرو چې په دغه شکل باندې چې د هر چا په اوږه د ټوپک وي او د وطن نه د دفاع په نامه چې هر څه زړه غوښتي وي هغه دې وکړي موږ باید د جنگ او د سولې دواړه ستراتیژیانې ولرو چې موږ څنګه جنگ کوو د کومو اهدافو دپاره کوو کوم ارزښتونه دي چې د هغې دپاره جنګ وېږي او د کوم ارزښتونو دپاره موږ سوله کوو که جنگ صرف د دې دپاره وي چې موږ دغسې یو نظام چې هغه خلکو ته جوابګویه نه وي هغه د خلکو به در نه خوري هغه کار نشي کولی او هغه یو ناکاره نظام وي موږ د هغې دپاره جنګېږو بیا دغسې جنګ ته یو لویه سوالیه کې خود کېږي چې موږ د څه شي نه دفاع کوو د څه شي نه دفاع کوو او ولې دا جنګ کوو موږ باید اول خپل ارزښتونه دغه حکومت باید خپل ارزښتونه تعریف کړي د حکومت مشکل دا دی چې حکومت ولس ته دروغ وایي دغه د خلکو پاڅونونه چې دي د حکومت په زور نه رسېږي دا اکثره خود سره پاڅونونه دي چې حکومت به ورته د خلکو د پاڅون نوم ورکوي په دغه خلکو باندې حکومت حاکمیت نه لري او په دغه سیمو کې حکومت حاکمیت نه لري دغه دغه تجربه چې تاسو تاسو د غربان موضوع مهرباني سم
بله خب باید به شما موقع زیاد میتیم برتان یک دفعه همراه آقای محترم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری که از طریق تلفن به برنامه ما اشتراک میکنن یک سلام علیکم میکنیم آقای مرتضوی خوش آمدیم به برنامه ما صاحب
سلام تشکر به شما و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی
بله ما در قسمت اول به طور کافی در مورد گپ زدیم که امی مسئله سلاح دادن به مردم سیب که گرچه اگر تحت کنترل دولت هم باشه ما گفتیم یک مشکل دیگه در عمل ایجاد خواهد کرد و ایست که اگر ما در قرارات و محلات به مردم که طرف دولت هم نیست در اردو هم نیست در پلیس هم نیست به مردم عادی اگر سلاح بتیم خود به خود به طرف مقابل یک فکر ایجاد میشه خوی قریه خو کلش طرفدار حکومت است و کلش از آلوا ددم توپ نرن باز وارا چطور دفاع بکنیم گوتیم این موضوع سوال ایجاد شد و جواب از شما بگیریم سیب
بسیار تشکر ما بار دیگر خدمت شنوندگان محترم رادیو شما سلام دارم و مهمان برنامه شما استعمال قوا یا سلاح صرفا از مجوای حکومت به صورت بگیره اما اقداماتی که از طرف مردم در قریه ها و برخی ولسوالی ها صورت میگیره در علیه مخالفین مسلح بدون شک که هر حرکتی مردمی که در راستای مبارزه با تروریسم باشد و در راستای مبارزه علیه دهشت‌افکنی باشد مورد حمایت حکومت هست اما حکومت هر اقدام نظامی را صرفا در چارچوب نیروی های امنیتی تایید میکنه اردوی ملی پلیس ملی امنیت ملی و در صورتی که در برخی قریه ها مردم علاقمند باشد که همسو با حکومت دست به مبارزه بزنه علیه نیروهای تروریستی حکومت علاقمند است که نیروها جذب کنه
بله امینجا یک سوی تفاهم است یا هرچی کس وال استریت جورنال میگه که دولت یک برنامه مسلح سازی افراد ملکی و ملکی را در قرا و قصبات میگه در ماه آگوست سال گذشته آغاز کرد یعنی ای یک ذره واضح نیست شما خود میگین تحت کنترل دولت است اما اگر به هر کس که سب در قراجات سلاح داده شوه این خو مستقیما او را در مقابل دشمن قرار میتیم یعنی دسته اول او نفرهای به دفاع یعنی که سلام دارن به تجربه هستن در جنگ تجربه ندارن او را در مقابل دشمنای با تجربه قرار میتیم سیب
بسیار تشکر
افغان تجربه قرار میدیم چه؟
برای شما یاد که گزارش درست نیست، به خاطر که حکومت افغانستان نیرو به اندازه کافی داره، هم نیروهای اردوی ملی، هم پلیس و امنیت ملی. ما به اندازه کافی نیروهای رزمی آموزش دیده با تجهیزات خوب داریم. شاید مبنای گزارش های رسانه ها در برخ مناطق یا برخ قریه ها موجودیت پلیس اربکی باشد، کنون به شاسوب وزارت داخلی افغانستان فعالیت میکنه، ولی هر حرکت مردمی که در راستای مبارزه علیه تروریسم و دهشت افکنی صورت میگیرد، اینا هم باید هماهنگ با نیروهای امنیتی افغانستان باشد و در شاسوب این نیروها خود هماهنگ سازه عمل کنند.
بله، منتها بعضی از سخنگویای دولت این تایید کردن، گفتن که ما تمام کسانی که علیه دشمنان افغانستان و نظام افغانستان مقاومت میکنن و جنگیدن در سیستم خود بسیج و تنظیم نموده ایم، یعنی به یک نوع این تایید میشه که یعنی به کسایی که پلیس نیستن یا پلیس محلی نیستن یا هر کس که هستن بر از ما سلاح داده شده، منتها تحت کنترل دولت. یعنی این موضوع نشان میده که دولت یعنی به پلیس و اردوی خود اوقدر زیاد متکی نیست.
خب در بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، جغرافیای جنگ در افغانستان وسیع شد و یک ظرفیت بسیار کلان به وجود آمد. در برخ موارد خلاها آسیب پذیری های را هم به همراه داشت، به گونه که برخ پسته ها مجبور شد نیروهای امنیتی پسته ها را عقب بکشند، ولی در برخ نقاط مثل ننگرهار که مردم دست به سلاح بردن علیه داعش، خاص حکومتی بود که نیروها باید جذب نیروهای امنیتی شود، جذب پلیس شود، در چارچوب نیروهای رسمی باید عمل کنند. این خاص رسمی حکومت است. هر مورد در هر قریه یا ولسوالی که اقدام هماهنگ و همسو با نیروهای امنیتی صورت میگیرد، نیروهای امنیتی مکلف
است
که نیروها را
تحت پوشش قرار بدهد. تشکر آقای مرتضوی. پتمن صاحب، شما اینجا یک مشکل نمیبینین؟ این موضوع بسیار زیاد واضح نشده. توقع شما از رسمی های دولت چی است که این موضوع را واضح بسازن؟ واقعا توزیع سلاح در قریجات چگونه است؟ قسمی که والستری جورنال میگه امو درسته است یا چه قسم است؟ یک ذره به خیال واضح نیست نه؟
ما خو سلام و احترام خود به آقای مرتضوی صاحب تقدیم میکنیم و وظیفه نوشان را برشان تبریک میکنیم و موافقتشان را میخواییم. بحث یک بحثی است که باید با واقعیت ها و مدارک استوار باشد. ببینین اردوی افغانستان یک تشکیل مشخص داره که به اساس همون تشکیل مشخص به اردو کمک میشه و کمک خارجی است. پول افغانستان هم نیست که از هزینه خود میپردازه و منابع داشته باشه. ما همین جواب چه قسم از حکومت بگیریم که بگویه که هر جایی که خیزش مردمی میشه و افراد مسلح هست، بادنی تحت پوشش میه، تحت کدام، یعنی در چتر کدام تشکیل دولتی؟ این تشکیل دولتی که یک تشکیل مشخص است که شما دارین و خارجی برتن پول میتن، برای این مردم باز منابع پولیشان از کجا میشه؟ در وقتی که بودجه افغانستان تصویب شده و خارجی هم کمکشان مشخص است و مصارفتان معلوم است و تشکیلتان یک حد داره، شما چه قسم میتونین که یک در هر ولسوالی به هزارها نفر تحت پوشش تشکیل بیارین؟ مشکل در اینجا است که حکومت افغانستان که در کارهای خود لاجواب است و ناکام است که راست به مردم خود نمیگن که مردم افغانستان هم رایشان کمک کنن. یک حکومت است که همیشه کلخ میگذارن و تیر میشن، بازو کلخ او میشه، پس او غرق میشن امو فالیسیشان و امو کارکردشان. چه قسم شما قبول میکنین که تشکیل پولیس تان است مثلا 160,000 و تشکیل اردوی تان است مثلا 200,000 و یک تمام نیروهای مسلح تان 350,000 و 670,000؟ شما باز میکنین که در هر ولسوالی ما 1,000 نفر دیگر هم جذب میکنیم، این خود تشکیل دو برابر میشه. برای تشکیل دو برابر شما پول از کجا میکنین؟ از کدام مدرک در تمویل میکنین؟ یکی دیگه خانم کوفی با یک موضوع بسیار خوب اشاره کردن، گفتن که در بدخشان حکومت برای 40 روز برای اجیا خرج میدن. وقتی بعد از 40 روز که شما این مردم عادت کردن به خرج دادن و به پول دادن و سلاح هم به دست دارن، بعد از 40 روز مردم به کجا میرن؟ اینمی مردم است که از اینمی توفنگ خود استفاده میکنند، مردم آزار و اذیت میکنند و همو پولی که قبل از دولت بدست میآورند از مردم بدست میآورند.
امینجا پتمنصب امینجا امی دو سوال که شما طرح کردین ایره از آقای مرتضوی جواب بگیریم برای از اینکه باز فراموش نشه. مرتضوی صاحب چی میگن شما در این مورد بیانات آقای پتمن؟
تشکر از پتمن صاحب. بدون شک تشکیل نیروهای امنیتی یک تشکیل مشخص است، بر اساس همه تشکیل جانب بین المللی نیروهای امنیتی افغانستان تامین مالی میکنه، اما در برخی موارد خیزش های مردمی صورت گرفته که اونا متکی به منابع خود بوده و حکومت برای اینکه اقدامات خودسرانه صورت نگیره تلاش داره که این نیروها را تحت کنترل داشته باشد و اگر اقدام هم صورت میگیره در همانگی با نیروهای امنیتی باشد. کلان هزینه بالای دولت نیست.
یعنی مرتضوی صاحب تاسی د افغانستان جمهوری ریاست د وال استریت جورنال دا ریپورت ردوی چې افغان حکومت د ملکی خلکو د مصالح کولو پروسه پیل کړی؟
ما دقیقاً درک میکنم حکومت تمام تلاش در طی سالهای گذشته بوده که سلاح از افراد غیر مسئول جمع کنه. پروسه دایاک و دیدیار هم در این راستا بوده، هرچند موفق نبوده. هرگز علاقه‌مند به مسلح سازی دوباره نیست تا زمانی که ما اردوی توانمند داشته باشیم، پلیس به اندازه کافی تشکیلش باشد و نیروی امنیت ملی باشد، ضرورت به مسلح سازی دوباره نیست. اما در برخی موارد که مردم به صورت خودجوش از مکتب خود، از کلینیک خود، از سرک، از پل پلچک دفاع میکنه، قطعا اونا همسو با نیروهای امنیتی خود هست و نیروهای امنیتی در موارد لازم اونا حمایت خود کرد.
بله. خب یک چند لحظه به شنوندای عزیز ما نوبت بدیم که اونا چی فکر میکنن. شماره تلفون 0700-822-755 و 0799-203-540 شنوانده عزیز شما میتونین که سوالاتتان را طرح کنین. بفرمایید.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
البته فراموش نکنید که از صبح 7 تا 7 شب رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بله بفرمایید. سب سوالتان طرح کنین.
بای نظر.
بله
مزاول اصلا از گلوار و تمام شدین.
خوش آمدید.
خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید.
خوش آمدید. خوش آمدید.
اگر آیتان خاموش کنین صدا انعکاس میکنه یکی دیگر نمیشنیم. بله بله بگوین سوالتان. بله بله بفرمایید سب گپ بزنید.
یو بل اوریدون که بحال اخلو بل وخلو زکده اوریدون که تلفون که تستون زده. بله میره بانیو که زن معرفی که
سلام علیکم. سلام بر شما آقای ندارم کارا و مهمونو شنومنده شما قرسون بدین اضافه شد زلای سخار.
خوش آمدید. بفرمایید سب.
شما جون سلامت باشین. وقت چیزی را شما پرسیش کردین از مهمونای عزیزتان. یعنی وقتش در این چهار جنگ همون قدر که معلول و معیوب و چیزاری ما همه ایش از این خلای لعنتی چیزی که در این سیلک یا سیلک پینجا هزار ویسا با چیزی نیروی که دولت داره امیر بامی غیر رسیدگی بکنه همه جا کارش جور ساخته میشه. چی به این برسه که با سلام را توضیح میکنه و کس از داکت تست شخصی را یا خدای شخصی خود از طرقی سلام میگیرند. این نباید سلام توضیح شوه. باید این چیزی که باید تجهیزات که بکارت باید در خود یمین نیروهای دولتی در خود یمین را شوه. این تو هر کس باید بالای کسی تا کماندان نخوزن که هر کس می هر کس به هر طریق میتوانه بالای مردم ظلم است.
در رضایت من نه.
تشکر قاری صاحب.
بله اوریدون که لرو مهربانی.
بله پای نظر سلام بر شما و آقای مراد مهمانان عزیز.
سلام
بفرمایید.
تشکر خوش آمدید. بفرمایید.
زنده باشیم. من میخواستم با آقای نظر بود در تدیر ما میکنیم یک تدیگر مطلقا خوب بگوییم یا خوب از جابی کنیم یا مطلقا در ما در تصویر کلان زمانی که ما نیروهای مردمی پیمارتی یا پلیس های محلی مورد در تصویر کلان افغانستان مورد برسی از جابی قرار میدیم نمیتونیم یک تصویر کلان تا افغانستان در یک چیز واحد در پده واحد پلیس اردکی مورد از جابی و شد یک از جابی واحد مورد برسی قرار بدهیم از جابی قرار بدهیم ساحات متفاوت از لحاظ ساخت های سیاسی اجتماعی فرهنگی فرق میکنه تفاوت میکنه مثلا دولت لوگر ما میوزه پلیس محلی داره اردکی داره این هر نام شما بالاش میگذاریم کارکرد خیلی مثبت داشته عمل کرد خیلی مثبت شده چند سال بهتو که اینا تشکیل شدن تامین امنیت کردن صلح ثبات ایجاد کردن با مردم برخورد خوبی دارن کار با مردم ندارن امنیت تامین کردن و بزرگایشون خودشون یواش های واتا بهشان میرسه مگر تا خود اینو با بعضی خود دیگه دیست این که بس بزرگا میرسه یواش های واتا میرسه بهشان پول میرسه تیل میرسه ماشاتا صدقه میشه مگر در بعضی جاها همین رویه و همین عمل کرد و کارتر نیست شما بسید اصلا میشه مثلا توضیح نمیشه مثلا دولت نظرها رو مباشون نمونه مطابق میدیم اونجا مستقیم با مردم دیل یا معامله با پول اصلا صورت نمیگیره با میوانهای قدرت که بنگر خارد بنا معامله صورت نمیگیره پول پرداخت میشه بنا بساد خواهد بساد مشکل ها پرداخت میشه علت نزی چیز خب بدی های ازی چیز بدبختی بدی ازی چیز شقاعت فرقت بدی نا بار دارم ای چیز این فرهنگ خشونت ها فرهنگ آتفا کشی و مهربان کشی از بین بره آن انسانیت آتفا و مهربانی در درون انسانیت کش از بین بره که در فرخانده در انسان کشته میشه هزار نفر اون رو میبینن بهتر آن که در جاگری پیش دیدن میکنن عکاسی میکنن فلم برداری میکنن زمانی شما خشونت فکری ژنو تریجه میکنین شایعه میدین تو یه خطاب که شما جنگ تورینتر میسازین
ډیر زیات مننه په دې خاطر چې تشکر په دې خاطر چې نور اوریدون کې هم لاین کې دی او ټول ته فرصت وي نور ته به فرصت ورکړو مهرباني وکړئ
بلې السلام علیکم سلامونه تاسو درنو ملمنو ته او تاسو تخنیکي او کارت اجازمیل ملمنو
وکړئ اجازه پته دراو مهرباني
مننه فیصل صاحب لاړ پښتو په ویل کې دا ملیشه ټول د دولت تر کنټرول لاندې دي او د ولسوالۍ قومندانانو سره په ټول تاسو وګورئ هغه د ولایت د مرکزی ولایت قومندانان نه مني ټول خپل په سر دي ټول محبسونه لري هلته پاټکونه اچولې دي ته په څلور پنځو میاشتو کې ماشینه بلې د پاټکونه لرم بلم لرم تاسو وګورئ هغه دولت چې ملیشه جوړه کړې ده لکه د ډاکټر صاحب نجیب الله په حکومت کې همدغه ملیشه راپورته شوله بېرته یې ډاکټر صاحب نجیب الله له قدرت نه وغورځاوه او ټوله یې دولت یې واخېست در بدره یې کړه او نو اوس تاسو له فاطمان صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې ایا فاطمان صاحب دغه خلک چې اوس مسله کېږي دغه خلک دغه قدرتمن چې اوس په قدرت کې دي دوی خپل د قدرت د بقا لپاره یې نه مسله کوي ایا په آینده کې مونږ په نظر نه رسېږي چې دلته به انتخابات وشي او یو ټاکلی حکومت به د خلکو په خوښه راشي ایا دوی د آینده د اجمرج لپاره دغه خلک د ځان لپاره نه مسله کوي مننه
مننه کوو صاحب یو بل اورېدونکی هم اخلو
بله
جناب مراد صاحب تاسو محترم تاسو نن نو په کلمه نو کرما په دې کوم
وعلیکم السلام
زه سلام څخه خروج واخلم دغه نام له سوال او فعالیت ته یو جدي څنګه دا هغه څه سره چې دا خلکو باندې دونه داخله تر سره کوي او زموږ هم دغه ته خبر ده چې متاسفانه په حکومت کې په خپل ته مهم پوسټونو کې حکومت خپل هم دغه نام مسول په مسول کسوارو کسانو هغه په لیان او خپلان دي نو هغه مستقیم غیر مستقیم هغه له خبر خلک نه کوي تر څو چې دا هغه مثلا په خپل احساس کې نه کې او دا ما مسول او سواد لا تو نه خري چې کله کوم چې دا غوښتل حل شي او په هر بکان او طارق ما نه کوم دا چې هغه چې وطن دوز چې وطن باندې مې وینم دي چې موږ تاسو کوم لري چې هغه موږ په نتیجه ورکړي دا اما بعضي اشخاص چې دا حکومت یې انکارات نه کوي چې ثابت کوي هغه دا غیر قانوني دي
ډیر زیات مننه تشکر
بله خب مرتضوی صاحب بعض سوالا را که مربوط به شماست لطفا جواب بدین صاحب
تشکر از شنوندگان شما که تماس گرفتن ما با تاکید میکنم که سیاست حکومت در ملیشه سازی نیست و مردم افغانستان از ملیشه سازی در گذشته رنج برده و حتی در مواردی که طالبان در بعض جاها زندانهای شخصی داشتن و مردم زندانه کرده بودن حکومت در عملیاتهای موفق شدن وارد زندانها شده و کسایی که زندانه بودن آزاد کردن و ما باید تاکید میکنیم که هیچ تلاشی برای مسلح سازی دوباره صورت نمیگیره، بلکه تمام تلاش حکومتی است که چطور میتونه حاکمیت قانون دوباره تامین کنه. در نقاطی که خلاهای امنیتی وجود داره، بله مشکلات هست، شاید صلاح دست مردم باشد، ولی این حق مردم هست که از کلینیک خود، از خانه خود، از مکتب خود، از سرک، پول کوچه و تاسیسات مربوط به خودشان دفاع کنه. و در این مورد حرکت هایی که صورت میگیره بدون شک حکومت حمایت میکنه.
بله تشکر. پتمن صاحب سوالا به شما راجع بود، صاحب بفرمایید جوابتین.
ما خو از مردم افغانستان و کسایی که اشتراک کردن یک جهان سپاس، بخاطر از اینکه همصدا بودن و تمامشان درد مشترک دارن. و شما شنیدین که از هلمند، از لوگر، از تخار، از هر جایی تو نیست که یک نقطه یک مشکل داره، دیگه نقطه دیگه مشکل داره، درد مشترک است. و کلگی همین پروگرام حکومت رد میکنن، ولی متاسفانه که حکومت هم این کارا میکنن و هم برای توجیهشان هیچ دلایلی ندارن و منکر میشن. ما دوستی که از هلمند تلفن کرده بودن، داغه په جواب که باید وایم چې بله، ما مخکې هم تاسو حضور ته عرض وکړ چې دغه تجربه یو ناکامه تجربه ده. خوخه زه به د اپوزیشن د غړي په حیث خوشاله شم که د افغانستان ملیشې، د افغانستان حکومت چپکی، ځکه چې دوی خو نه هیڅ یو قانوني حل ته غاړه نږدي. نو چې نږدي بینو خبر داده چه آقا چوک چه دخپل مخلوق دلار نچپکی گی، یعنی آقا خالق چه مخلوق را پاچی گی و چپکی ده ملت ده پارا بدام یوا ده خوشبختی بی، یعنی آقا حکمت چه پخپل خیر و شر نپویی گی. نو پریده چه آقا چه چه کردی دخپل و عمالو به نتیجه که دخپل و عمالو نتیجه او گوری. من خو دیتا د زړه شوید او په دې ملت باندې د زړه درد نه ازنی مشورې چې ورته ورکو او دا غته تجارب به تکرار نشي. ولی حکومت د غرخېدو په حالت کې دی. ما مخکې ویل چې هر بوټي تلاسه چي دوی نو کله وی چې دا خلک منګه چې مصالح کیږي دا تاییده او د خپل ملکیتونو دفاع کوي، کله وی چې موږ مکلفیت لرو، کله وی چې اردو تقویه کوو. تاسو د حکومت نه واحد نظر نشئ اخیستلی چه حکومت و مشخصه پالیسی ولری چه در افغانستان خلق در غیر پالیسی سر نزان عیار کی دغسی پا او بولاو حکومت او دغسی بی پالیسی حکومت چه نو در جنگ پا برخه که پالیسی داری، نو در سولی پا برخه
که پالیسی داری،
حکومت داری پا برخه که پالیسی داری.
یوه خبره چه دغه د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت یا د ځینو ټوپک سالارانو ملاتړ کول یا ځینو ته وسلې ورکول، آیا دا صرف د ولسمشر غنی د دې یو کلن حکومت کار دی او که دا څوارلس کاله په افغانستان کې دا لوبه روانه ده؟ یعنی ما هدف مې دا ده چې د یو حکومت د منطقې په توګه یوازې تاسې د ولسمشر غنی پر حکومت ولې انتقاد وکړئ؟ ولې دغه ټوله پروسه مثلا چې تاسې هم د پخواني حکومت برخه وئ، دغه مشکل عمومي نه دی؟
بل بالکل موږ داسې نه وایو چې تیر حکومت چې و ډېر ښه کارونه یې کړي دي. دغه حکومت تر تیر حکومت بدتر شو، موږ په یو بدتر حالت باندې غږیږو. په تیر حکومت کې هیڅ ولایت سقوط نه و کړی حداقل. په تیر حکومت کې د داعش دغه نه ظهور نه و. داعش خو د غنی د حکومت پدیده ده، د ولایتو سقوط
په تیر حکومت کې خو کافي زیات خارجي عسکر وو، کافي زیات خارجي مرستې وې، کابل بانک له پیسو ډک وو، قسم چې هغه په اخر کې یوړل شول. خو یعنی دغسې یو ستونزه خو د حکومت پر وړاندې دومره لوی چیلنجونه هم نه ول.
ګوره دغه چیلنجونو کې دغه اوسنی حکومت شریک وو. زه تاسو ته که نمونه واخلم، دا خلک په چارو کې دي. اوس ګوره د دې حکومت د ملي امنیت دستګاه په تیر حکومت کې هم په امنیتي سکتور کې شامله وه. جناب اتمر صاحب په هغې وخت کې وزیر داخله و، اوس مشاور د امنیت. ډاکټر صاحب غنی د امنیت د پروسې د انتقال مسؤول و. یعنې دغه اوسنی مسؤلیت چې ده ته راجع دی او د اوسنی حالت چې ده د دې مسؤول په حقیقت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دی. هغه به په دې هر ولایت کې ته و بیرغونه به چپول او ویلی به چې دغه د تاسې ووتلې او دا ملک موږ ساتلی شو. جناب وزیر دفاع چې و په تېر دغه کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس هم و، وزیر مخابرات هم و، مستقل پوستونه هم لرل. او دغه نور چارواکي چې اوس په دې حکومت کې دي، دا خو د ډاکټر غنی د جناب کرزي صاحب د حکومت یو فریکسون و چې هلته دوی په هغې وخت کې هم د ځان دپاره کار کو. او هماغه فریکسون جمع یو لس انجیوګانې چې دوی په واک کې لرلې په هغې وخت کې چې د هغې انجیوګانو د لارې نه د د ښاغلي کرجي حکومت یعنی دغه کړو پوسیده کړو او هماغه ان جی اوګانې جمع دغه ګروپ چې د کرجي په حکومت کې اوس قدرت ته رسېدلی د هغې حالت نه دا حالت بدتر شو. دا خلک خود نوي خلک نه دي چې راغلي، دا خو هماغه خلک دي چې په هغې وخت کې هم نظامي پوستونه لرل، هم سیاسي پوستونه لرل. حتی د هغې حکومت تجربه هم ځان سره انتقال نه کړه، نوي داسې کارونه یې وکړه چې هغه حکومت چې تیر اعتبار حداقل لرل هغه اعتبار یې د سقوط سره مخامخ کړ. مثلا په هماغه وخت کې تاسو لیدل چې سرانه عاید په افغانستان کې څومره و. دلته په تنها د جنګ مسله نه ده، دلته د افغانستان د اقتصاد مسله ده. په افغانستان کې ګوره
بهرحال پتمن صاحب
تاسو وایئ چې په تېر حکومت کې فساد و.
بله پتمن صاحب، بازم برتان نوبت میآید، بازم برتان نوبت میآید.
ګوره
خیر باشه، بازم برتان نوبت میتیم برای اینکه یک ذره دیالوگ شه، برای اینکه مونولوگ نشه. میگه بعضی از منتقدین رادیو آزادی بله مرتضوی صاحب، حال ما در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم. مبارزه در افغانستان صاحب تنها در یک ساحه نیست که به مردم که نرمال هستند در قریه اطلاع داده شد، در ساحات مختلف. مثلا بسیاری ها میگن یکی از مشکلات عمده و اساسی مبارزه بر علیه فساد اداری مثلا در افغانستان. دوم مسئله ایست که نظام سازی یک کمه که بتی پیش میره، نظام سازی درست نیست و کسایی که مثلا یک وقت جهاد کردن هنوز هم نمون به عنوان از اینکه پدر کلانهاشان سب جهاد کردن هنوز هم میخواین وزیر باشن و رئیس باشن و وکیل باشن و جنرال باشن. ایگه پا اوها کارا را مشکل ساختن. از اون خاطر به خاطر از اینکه یک نظام قوی ایجاد شوه سب، یک مرکزیت ایجاد شوه سب، چی اقدامات در پیش است که در نظر داره حکومت سب؟ مرتضوی صاحب به خلم نمیشنه این صدای ما را. ولی مرتضوی صاحب به خلم تلفونش قطع شد، یا البته اونام وقت سان کم است و خداحافظی کرده، بدون خداحافظی به خلم رفتن. به هر حال خب پتمن صاحب ما شما ماندیم، یعنی ما میگیم که از انتقادات به جای اگر تیر شویم صاحب، یعنی در ساحات مختلف برای از یک نظام سازی درست شود، دولت قوی شود، تمام پایاش صحیح شود صاحب، نه تنها دولت، همین مخالفین اپوزیسیون یا میگم چندان فکر ندارن صاحب. ای اپوزیسیون هم یک قسم یک فکایی یاد ما مادم رو بگویم صاحب که سابق هم تکرار کردیم در مورد اپوزیسیون ایست که در میال بهار هم آمد صاحب، در بهار در سمت شمال در مخصوصا در انخوی اینجا صاحب، مردم همین گوسفندای خود به دشت میبرن به چراندن صاحب. باز ما یک دفعه شاهد شدیم در خورتدگی خود صاحب که ایران مانده بودیم که این برایکا که نو به دنیا میه ایره از مادرش جدا میکردن و میبردن در جای پت میکردن. باز یک دو سه ساعت که ایره پت میکردن، باز پس که لا میداد، باز خیالش که هر کس هر گوسفند دیگه رو گیر میکرد، این مادرش است اون مادرش است، از خاطر شیر صاحب. باز ما گفتیم این چه قسم ظلم است، چرا این کارو میکنی؟ میگه که بازی چوپانا میگفتن این به خاطر این کارو میکنیم که یا برم از خاطر شیر بمکه که کل گوسفندای دیگه سر شیر بیه که باز از شیرش استفاده بکنیم. حالا اپوزیسیون هم صاحب هم قسمی در هر گروپ هستن، منتها نه سیاست از یا معلوم است، یعنی مادرش بگویم نه چپ راست معلوم است. یک وقت یک سیاست چپی و راستی بود، یکی مثلا به اساس دین بود، دیگه به اساس نشنالیست گرایی. یک چهار ساعت یک چهار یا پنج گروه بود، مگه مال سه گروه ها بسیار زیاد شده و از خود یک پلان صحیح هم ترکده نمیتونن که به حکومت کت پلان یک جای انتقاد کنن. این تنها در انتقاد خود سه به جای نمیرسیم. نظر شما در این مورد چیز حال اپوزیسیون هم هست یعنی؟
اما خود تشکر میکنم از همیشه شما مذاقه میکنین که به اصطلاح گوشای شنونده را شما نوازش میتین، تشکر. اصلا پدیدی اپوزیسیون در افغانستان برای بار اول جبهه ملی نوین افغانستان با طور واضح اعلان کرد که ما اپوزیسیون هستیم و دیگه حرکت هایی که شما میبینین با یک سلسله مثلا توقعات نمیگویم، خب با یک سلسله مثلا حکومت اصلاح شوه و چی بشوه و چی و چی بشه، یعنی انتقاد مشخص و طرح مشخص برای حکومت پیش نکردم. ببینید جناب نظر صاحب، هر حکومتی که به هر شکل آمده باشه پس باید به مو شکل تغییر کنه و جای خود به یک حکومت دیگه واگذار شوه.
بله
در دنیای دموکراسی انتخابات یک اصل است. هر حکومت که به اساس انتخابات آمده باشه باید و در صورتی که ناکام شود پس باید از طریق انتخابات یک حکومت دیگه بیاید که طرح مامی است. حکومت فعلی افغانستان در تمام ساحات، در ساحه امنیت، در ساحه اقتصاد، در ساحه حکومتداری خوب ناکام است. پس اپوزیسیون یا جبهه ملی نوین افغانستان طرح انتخابات پیش کرده، ما نه سر جرگه تمرکز داریم نه سر دیگه مسائل. میگیم همین حکومت با وجود از اینکه در انتخابات تقلب بود، با وجود از اینکه یک گروپش میگه ما با اساس تفاهم نامه سیاسی اومدیم، یک گروپش میگه ما انتخابات بردیم و کشمکش های داخلی آنقدر است که به سطح امیر حوزه یا به موافقه نمی رسد یا به توافق یکی دیگر یک نفر را مقرر کنه که
همینجا پتمن صاحب به خاطر از که بشنوانده محترم ما واضح تر شو صاحب، شما از این مثلا در مورد صلح چی پلان داری؟ مثلا مذاکرات صلح چی میکنین؟ مثلا در روز ما شنیدم در ترکیه در دو شهر عزیز صاحب یک جنگ کلان بر علیه پیکاکا که میگن خودشان تروریست ها موجود است، دولت اتر چی کردن؟ گفتن که ما 3 روز وقت میتیم که تمام نفرهایی که در اونجا هست از این 3 قریه یا از این 3 شهره که هست ما کلش بیرون میکنیم و مطمئن میشیم که کل نفرها از اینجا بیرون کشد، بعد از اون اینجا را ما بمبارد میکنیم، سر نمیمانیم. بس اون سال یک پلان بسیار واضح را اعلان کردن بعد از 3 شهر سب. اینطور پلانا مثلا اپوزیسیون نداره سب، یعنی گفتن نمیتونه که ما مثلا فلانی 3 شهره که خانه داعش و خانه طالباس ما اونجا را نفرایش خالی میکنیم، مثلا میبریم به جای امن مزار شریف اینجا اونجا را بمبارد میکنیم. یعنی یک پلانای مشخص اگر اپوزیسیون طرح بکنه شاید حکومت هم از او فایده ببره. نه خوزیب
ببینید جناب نظر صاحب، شما در حکومت در ترکیه که شما فرمودین وجه حکومت کار میکنه نه اپوزیسیون، یعنی حکومت گفته که ما این امیسی قریه را که ازشان به تکلیف هستیم که به نظر ما حقوق بشر و سایر مسائل به در اونجا مراعات شود که سی قریه را چه قسم انتقال میده که به نسل کشی متهم نشود. او حکومت است، اپوزیسیون خود در ترکیه که انتخابات نبرده این کار نمیکنه بلکه حکومت کار میکنه. طرح ما درباره صلح که شما سوال کردین برتان جواب میگیم. ما طالبان و حزب اسلامی را به حیث یک طرف میپذیریم در مذاکرات صلح. و در کوت آمده طرح اپوزیسیون ایست که اگر طالبان در مقابل صلح و حزب اسلامی در مقابل صلح می خواهد که شریک حکومت شود، حکومت افغانستان باید ایره بپذیرد در طویل المدد. اگر طالبا می خواهد که به افغانستان بیاید باید برشان فرصت داده شود که آمادگی خود بگیرن، هم حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری محترم حکمت یار صاحب و هم تحریک طالبا بیاین، اما فرصتایی که برای افرادی که در داخل افغانستان است به خاطر انتخابات و اشتراک در پروسه سیاسی مساعد است برای طالبان هم مساعد شود و بین از طریق پروسه سیاسی و انتخابات آزاد در یک حکومت شریک شود که سر مکانیزمایشان باز بس میشه. حکومت افغانستان این طرح نداره. حکومت افغانستان میگه صلح میخوایم، خود یعنی صلح با اساس کدام مکانیزم؟ مکانیزم اینمی دو مکانیزم
عجب بله دا کم د منشور کرخه چې تاسو یاد کړی د جبهه نوین عینی خبری خود حکومت چارواکی کوي، عینی خبری ولسمشر غنی کوي چې طالبان د اساسي قانونو منی تاوتریخواله دی پریک دی رادشي قدرت غوړي، حتی ویل ک طالبان راځي رادشي په انتخاباتو کې د ګډون وکړي تاوتریخواله دی پریدي. یعنی څه توپیر دی د دې دواړو ترمنځ؟
توپیر پکې دا دی چې د دروغو یې موږ رښتیا وایو. زه که تاسو ته وایم د حکمتیار صاحب ګروپ دا دریم ځل دی چې د دوی سره مذاکرات کوي او هغوی حاضر دي پرته د قید و شرط نه راشي په افغانستان کې په سیاست کې برخه واخلي، اما دوی په زغرده اعلان نشي کولی چې حکمتیار صاحب د تور لیست نه وتلی دی او موږ افغانستان ته د راتګ هرکلی کوو. ګوره د دروغ او د رښتیاو خبره ده. موږ چې څه وایو دا زموږ برنامه ده، دا رښتیا دي. حکومت چې څه وایي په تیرو 4 کالو کې هم دروغ ویلي اوس هم دروغ وایي.
اوس باید د حکومت استازی وي چې پتمن صاحب محترم چې اوس باید د حکومت استازی وي چې هغه وایي چې هغې واقعي دروغ وایي که تاسو رښتیا وایي. بېرته راځو اصلي موضوع ته. سپارښتنې مو څه دي د افغانستان حالت؟ تاسو کتلې په حکومت کې پاتې شوي یاست د امنیتي دستګاه د پیاوړتیا لپاره او د دې لپاره چې ضرورت دی ته پاتې نه شي چې پار کړي کې خلک مسله شي، څه باید وشي؟
اول خوزه د جنگ تر چنګ هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم تر دې زیات نور د افغانانو د وجلو لپاره لاسرزنې پاتې نشي او دغه د صلح پروګرام چې دوی طرحه کوي د دې خطوط باید اعلان شي او وایي چې د افغانستان حکومت یا نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې حضور لري لکه ما چې مخکې په دوه میکانیزمونو باندې خبرې وکړې دا خطوط دې اعلان کړي او د جنګ ترڅنګ چې د جنگ دپاره آمدګي نیول کېږي که هر حکومت وي هغه خپله اردو لري خپل پولیس لري او مخالف ته چې د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او دغه وکړي اما د دې ترڅنګ چې دا جنگ ډېر اوږد شو دا جنگ ډېر زیات تلفات لري او دا جنگ موږ ته ډېر قیمته تمامېږي هم په بشري لحاظ باندې چې بشري لحاظ باندې موږ تلفات ورکوو هم په اقتصادي لحاظ باندې هم موږ دغه جنگ تقریبا په یو مستعمره هیواد باندې بدل کړو چې زموږ هر څه اوس د نورو په لاس کې دي او د جنگ هغه پیسې چې دوی موږ ته راکوي دا موږ ټولې په جنگ مصرف او دا زموږ په آبادۍ او زموږ په استقلال باندې نه مصرفېږي همدغه رقم موږ هغه بنیادونه چې باید رغولي وي لکه د انتخاباتو کمیسیون تاسو اوس ګورئ چې 14 کاله 15 کاله بعد بیا هم په هماغه دغه کې دی زموږ پیشنهاد دا دی حکومت ته چې د صلح مسله او د امنیت مسله یو ملي مسله ده چې د افغانستان په فرد فرد پورې اړه لري په دې باره کې باید دوی صادقانه برخورد د مسلې سره وکړي او هغه څه چې واقعیت دی او د حل د دغې معزل نه دی د وتلو لاره ده په هغې باندې باید دوی تمرکز وکړي او حکومت د منافقت سیاست پرېږدي د صداقت سیاست د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي زموږ د نظره د صداقت او رښتینولۍ سیاست او بیانی واقعیتونو باندې ولاړ او د خلکو حقوقو ته احترام او درناوی او د روڼتیا خواته تک دا هغه څه دي چې موږ یو د حل لارې ته رسولی شي.
تشکر. یک چند لحظه وقت داریم، مهمانای ما چون یک نفر شد از طرف حکومت نفران نیستن، آقای لاله هم وعده خلافی کردن، آقای امیزه هم تشریف نآوردن، از او خاطر ما شما خوب یک مرجع قوی داریم و هم شنونده های عزیز ماست، شما تلفن میکنیم یک چند لحظه براز نام موقع میتیم اونا مخصوصا راه های حل پیشنهاد بکنن و شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-235-40. بخیالم که یک کسی امیال در خط تلفون است و وصل شد. بله شنوندی عزیز ما بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر صاحب خوب هستین؟ بخیر صاحب.
تشکر. تشکر. خوش آمدین به برنامه زید. بفرمایید.
سلامت باشین. دوستان صاحب تا را سپتلان صاحب تا سلامون رو رنده کنم. عبدالله هم مطابل نتاسته.
و علیکم السلام. مهربانی.
ګوردون صاحب له دا چې پټمان صاحب نظر سره د نوصل په سلکه موافق شم وکړم چې موږ حکومت اوبو ورخ جوړي هر خاطر سیاست شي چې پلاس نورځي موږ ډېر بیل ګلرو د اشرف غنی پر اتاک سره افغانستان نولس لرل شي په خپل د اقتصاد برخه کې ډاکټر لري او پوه سړی دی د بعد مرغې د پر اتاک سره حالات نور خراب شول موږ تحصیل کرده وګړي له هېواد نه ووتل اوس هلته بهرنۍ نړۍ کله چې نه مني بېرته د اشرف غني حکومت هم اعلان کړي چې موږ دلته هم نه منو یوه رسوایي او بل رسوایي نړۍ به هم ونه اورېدل شي په بدخشان کې حکومت وایي چې موږ کوم کسان چې د مخالفینو په ضد راپاڅېږي یوازې د څلوېښت ورځو لپاره موږ هغو ته خرڅه ورکوو د خپل روسي شروسته له تاریخ تر ازو دا پدې معنا چې یو د خپل ځان ځان خرڅه پیدا کړي او بل د پټمن صاحب نه دا پوښتنه ده آیا پټمن صاحب بهرنۍ نړۍ خصوصا غرب چې دغه نظام جوړ کړي هغه وخت چې د پترایز دغه د محلي پولیس اربکیتوب سلسله راپور کړه موږ لومړی ورځ نه دا پدې معنا نه و چې دغه نظام په خپل هغوی سقوط ورکی ځکه تیر تاریخ مونږ ولیدل چې کله کمونیزم ملیشیا رامن سره نامه فایل نه دی نظام د سقوط په معنا و چې وروسته بل اخر ولیدل هم چې د سمو ملیشیا هغه نظام
ډیره مننه پښته بله مهرباني
بله
پښتنه په پټمان صاحب په دا کده حالات داسې دوام وکړي آیا دا کوم تصور چې موجود ده په دې معنا چې خپل بهرنیان غوړي دغه نظام
مسقوط سر مخ کی دا تصور او پختنه سیدا او که اشتباه ده منو یک شنونده دیگه ما است باز آقای لاله هم در خط تلفن هستن هم راه نامی از صحبت میکنیم. بله شنونده عزیز سوال تان تر کنید که حالا وقت زیاد شده میره. بله بفرمایید. خوب
سلام به شما و کار شما و مهمانان شما ما کریم هستم دوست هستم شما رو
بله بله وطن دوست بفرمایید. آقای
نبر ما متوجه صدق پاکستان هستم از جبهه نوین ملی افغانستان صحبت کردن. من فکر میکنم به این جبهه کسی جبر رهبری کنه که او یک شخص آدم مسلمان متدین باشه که بسته برای غصه نباشد. خود رئیس افغانستان مثلا شاید هستن که احمد قهدی کسی بود که تمام وزارت مالیه دیش بود حکومتکار به قوم خاص به اقتصاد خاص داده بود.
خیلی این شخصی نشه برای خودشان نیست حالا خودشان نیست
صدیقی صاحب د موضوع نه بهر پختنه مکړه په دې خاطر چې وخت ډیر کم دی او نور اوریدونکو هم درو نظر صاحب حمید زیل علی صاحب سره تلیفون
پر کړی. تشکر آقای بلندو
لالی صاحب خبرونه ته په خیر راغله مخ قسم چې نظر صاحب ګلو کړل چې بیا وفای دی وکړله خو خیر راغله
په ټلیفون آمدن بل
بله موږ د خبرونه ډیر کم دقیق لرو بس په دې چې د خلکو مسله کول آیا د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد خل پوزي تګلار ده او کده دې پر ځای دې پر امنیتی ځواکونو زیات تمرکز شي هغه د خط تجهیز او تمویل شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول په بخښنه سره چې رسیدګي مې نو وکړه بخښنه غواړم. ورسته تر دې سلامونه تاسو ته تاسو درنه میلمنو ته او تاسو ته رادیو د لالي خود او د زړه د کومي احترامات او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
دا چې افغانستان درې ګونې قوې لري او په درې ګونې قوو کې بالخصوص خاص امنیتي سکتور باندې زه دا بحث کوم چې دفاع وزارت، داخله وزارت، امنیت ملي چې امنیتي سکتور دی دا چې په دغه اخر کې جنگونه په مختلفو ولایتونو کې ډیریږي دا چې د جنگو د مهارولو لپاره یا د دشمن د مهارولو لپاره ځینې سری یا پیشنهادونه یا په ځینې نقطو کې خلک غیر مسؤل افراد او اشخاص مستله کیږي او د دوی غواړي چې د دشمن مخه دی ونیسي. زه په کتي توګه باندې دغه مسله په دې خاطر باندې ردوم چې دا نتیجه په افغانستان کې غیر مسؤل افراد او اشخاصو دروسه پرې نه دور کړي. کچیرې څوک غواړي چې د دشمن مخه ونسي یا د دشمن په مقابل کې ودرېږي وجنګیږي نو بهترینه ګزینه یا بهترینه لار د دفاع وزارت یا اردوی ملي ته یا پلیس ملي یا امنیت ملي کې ځانونه څوکي او د دې لارې د وطن څخه دفاع وکړي. که دوی د پردیو برنامې د هغه نیابتي جنګ د خاوندانو برنامې غواړي چې په افغانستان کې تطبیق کړي چې ځینې روسي پلوه او ځینې هغه خلک چې د پاکستان او د هندوستان نیابتي جنګ غواړي په افغانستان کې ادامه ورکړي زه فکر کوم چې دا به افغانانو ته دغه ګزینه په ډېر ګران قیمت سره تمامه شي. داسې حکومت نظامي مخالف او سیاسي مخالف دواړه لري یا په حکومت کې ځینې ستونزې او مشکلات شته بلې ستونزې او مشکلات په حکومت کې شته که زموږ ځینې سیاسون په دې لټه کې واوسېږي چې ما ته چوکۍ نه ورسېده نو زه به دا حکومت تخریب کړم یا که ما ته په حکومت کې ځای نه و حکومت ناکامه دی. حکومت په هغه وخت کې ناکامه کېږي که د افغانستان خلک خپل مملکت او خپل حکومت د ځان ونه بولي او ورسره ونه درېږي یو بل ته لاس سره ورنه کړي پوبک ونه کړي دغه حکومت به د ناکامۍ سره مخامخ شي او دا به د پردیو دپاره یو زمینه برابره شي. بله ګزینه که دا خلک وایي چې موږ به د دې حکومت بدیل یا بله ګزینه لرو ازمویل شوي خلک خو ازمویل شوي دي که نوې چهره دوی لري او هغه په درش ډول باندې په افغانستان خلکو ته په درش ډول باندې خدمت کړی دوی مهرباني دي چې دوی د هغه پیش کړي. کنیم ما پیشنهاد دا دی چې د خپل امنیتي سکتور د مورال کمی کولو دپاره باید یو بل لاسره ورکړو او دا تخریب ونه کړو. د دشمن دپاره زمینه باید برابره نه شي که زموږ سیاسون دي او که د نظر خاوندان دي باید که پر حکومت باندې نقد وکړي نیوکې وکړي هغه غلطي یا کمزوري اړخ یې ورته
بله همینجا همیځای صاحب بله همیځای صاحب
باید په دې باندې نه وي
همیځای صاحب همیزه سیب همی عضو چی ولوسی جرگه سیب چی میکنم برای از اینکه یک ذره تشویش ایجاد کرده بین مردم یک وضاحت نمیخواین شما از حکومت که رو واضح بسازه ای گپ وال استریت جورنال درست است یا غلط است سیب که مردم هم تشویش خلاص شوند؟
دا چې ولسی جرګه مسؤلیت لري او د مسؤلیت په څنګ کې خلکو چې دوی ته رایه ورکړې دي په دوی باندې دا باور کړی دی که چیرې موږ د خارجي رسنیو پر هغه پر څرګندونو باندې دا باور ولرو چې چې هغه د حکومت په تخریب کې ځینې اړخونه راپورته کوي زه فکر کوم دا هغه بې باوري دي چې موږ همیشه د څلوېښت کاله په هغو بې باوري پسې تللي داسې ولسي جرګه نن مسؤوله ده او مسؤلیت هم لري په ولسي جرګه کې نظر پردي دی مګر په پردي نظر کې زه یو شی ویلی سم داسې نه دی چې دښمن نفوس په ولسي جرګه کې نه لري یا سیاسي مخالف یا نظامي مخالف هلته نظر نه لري بلې هغه نظر لري خو زه وایم هغه څوک چې د ولس استازیتوب کوي د ولس استازیتوب په دې معنا باندې دی چې د ولس د ګټو څه دفاع وکړي او دغه حکومت چې په وجود باندې راغلی دي دغه ولسي جرګه ولسي په دې کې په دوو چوبونو کې د یو ډلې طرفداري کړې وه نن چې ځینې خلکو ته چوکۍ نه ورسېدې نن که دوی د خپلې چوکۍ یا د خپل ځان په خاطر باندې د خارجي ځینې خارجي رسنۍ بې ځایه سرګندونې تاییدوي یا هغه مسایل تاییدوي چې هغه د دښمن دپاره زمینه د جنګ
برابرمننه
د تبلیغاتو برابروي زه وایم چې زموږ سیاسون باید چې سخنګوي د سخنګوي د وطن د دښمن
ډېره زیاته مننه لالی صاحب ډېر زیات مننه بلې پتمن صاحب دلالي صاحب څرګندونې مو اورېدلې دی وایي چې په هېڅ ډول د له دې سره موافق نه دی چې شخصي ملیشي د جوړ شي او نه حکومت دا کار کوي بلکې ځینې بهرنۍ رسنۍ یا ځینې کړۍ دي چې د حکومت د کمزوره کولو یا د هغې د بدنامولو هڅه کوي او دی وایي چې ځینې سیاسیون باید داسې انتقادونه او داسې مسایل راونه پاروي چې هغې ته د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام د دښمن ګټوي پلانډو یې کوي تاسو مهرباني
د لالی صاحب نظر ته په درناوي سره موږ نشو کولی چې تاسو اوس د لالی صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او ستاسو په رډیو کې په دغه بحث کې د افغانستان د ولس خبرې هم تاسو واورېدې د افغانستان په ولس کې پرته د هغې نه چې دغه وطن دوست صاحب چې ټلیفون وکړ کېدای شي زه فکر کوم چې عقوزحمه به زیاته کړي ورته ځکه ټلیفون یې راورسېده هغه چا چې موظف کړی دی خپله عقوزحمه د هغوی نه واخلي موږ نشو کولی چې د ولس د حقوقو نه دفاع ته د دښمن د سخنګوی خبره وکړو دا ولس په موږ حق لري موږ د دې ولس بچیان یو او د دې ولس هره کړم او ستونزه به موږ برملا کوو په حکومت به خپل انتقاد کوو او حکومت به سمې لارې ته راولو او که سمې لارې ته نه راځو د ډیموکراسۍ اصل دا دی چې حکومتونه به بدلوو دا شاهي نظام نه دی چې پاچا به مړ کېږي او بیا به بل پاچا راځي او بیا به د هغه زوی پاچا کېږي دا جمهوري نظام دی دا داسې نه کېږي لکه څنګه چې د ولسي جرګې عمر دا دی په اووم کال او شپږم کال کې روان دی بیا به نو موږ وایو چې په افغانستان کې دا نظام دی دا به م شپږم او اووم کال ته موږ ورځو موږ مدني حقوق لرو موږ اساسي قانون لرو موږ خپله مبارزه د افغانستان د اساسي قانون د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر بنسټ باندې عیاروو او موږ خپله مبارزه کوو مبارزې ته د خلکو د حق غوښتنې ته او د خلکو چغه
کول
دا د دښمن غږ نه دی دا د دښمن غږ نه دی دا
د پتمن صاحب
او د دښمن ترمنځ باید فرق وشي
بسیار زیات تشکر آقای پتمن آقای حمیدزی صاحب و دیگه کسایی که قبلا هم اشتراک کردن از اونام بسیار زیاد تشکری میکنیم به عنوان نتیجه گیری جنرال غلام حسین هزاره یک چیز گفت امور برتان میگم میگه جنگ را تنها در صورت میتوانیم حل کنیم که ما امکانات و تجهیزات داشته باشیم به می گپ از اینا ما هم خداحافظی میکنیم از تمام میمانا یک بار دیگه تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
بخدای پامان
میکند افسانه مرا افسانه مرا در شهر شوره میکند افسانه مرا افسانه مرا یاران نصیحت یاران نصیحت این دل دیوانه مرا دیوانه مرا سرزد بخانم سرزد بخانم دیشب خیال روی تو سرزد بخانم سرزد بخانم روشن نمود و روشن نمود و گل پی ویرانه مرا ویرانه مرا
ساعت 5 از